مانه لمور سره د ټلیفون لالاري ل استودیو سره وصل دي. ځنې اوریدونکو مشته زنګ راوهي. اول به د دوی څخه پښتني واخلو، بیا به بیرته ملمنو ته ورسو. یو اوریدونکو را اخلم، مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو مشته زنګ راوهلی دي. که خپل نوم یاد کړئ او پښتنه مهرباني وکړي.
نارا جاوید ما د هلمند ولایت څخه.
جاوید صاحب، مننه چې تاسو زنګ راووهه. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د ځوان فکر موضوع پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې په ځوانانو کې د رواني روغتیا لاملونه څه دي او څنګه د دغه ستونزو مخه نیول کېدلی سي. په دغه برخه کې تاسو کومه پوښتنه لرئ، زموږ سره ډاکټر صاحب اکلیل همسته پر د تلیفون پر لیکه باندې، او بابر صاحب او صافی صاحب د ځوانانو د چارو فعالین دي. که تاسو کومه خبره کوئ، تبصره هم اخیستلی سو، مهرباني.
مننه چې موږ ته وخت راکړې. و خو دسته چې په افغانستان کې د اوس ډېر ځوانان بیکاری د لامله په رواني مشکلاتو کې ګیر دي. بیکاری د اقتصاد دی، ضعیفه د اقتصاد دی، ځکه چې دا څو کاله کېږي اوس په جګړې وو چې جګړې نسته، شکر الحمدلله افغانستان آباد آزاد دی، خو اقتصاد مشکلات دي. نو اوس افغانان چې رواني ستونزې ډېرې لري، نو اوس باید د ډاکتران داسې یو حل لار ورته پیدا کړي ځوانانو ته چې تاسې داسې یو کار وکړئ چې د رواني مشکلاتو څخه وژغورسئ.
بله جاوید صاحب، دا زموږ ډاکټر صاحب اکلیل هم دلته را سره ستا. زه به ستاسې بیا پوښتنه د دوی مخې ته کښېږدم وروسته چې دوی کومې مشورې لري. ډېره مننه چې تاسې زنګ ووهه. اورېدونکو، د ځوان فکر خپرونه روانه ده. یو بل اورېدونکی هم را سره دی، ول به د دوی پوښتنه یا تبصره راواخلم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
منالی بشیر خو سلام تاسو د ازادي راډیو محترم اورېدونکو ته، خدای دې په چرو جوړ وي.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی د میلمنو او اورېدونکو په خاطر باندې. که تاسو خپل نوم یادوي او دا چې کومه پوښتنه لري، موضوع همدغه ده چې د افغانستان کې په د ځوانانو په منځ کې نن سبا د رواني ناروغۍ د زیاتېدو لاملونه څه دي او څنګه یې مخه نیول کېدای سي. په دغه برخه کې اول خو که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لري یا تبصره مهرباني.
خدای دې خوشاله که خورجان مشنه اوریدونکي عبدالحلق رحمن ولایت ګرمسل ولسوالۍ څخه خورجان یو سلام ملمنو صاحب صاحبان تمام ډاکټر صاحبان ته خورجان ما ډاکټر صاحبان څخه چې مثال د خبرې د رواني ناروغۍ خو لکه مخکې ډېر ځوانان مثال د خبرې په اخته دي. د ماشومان هم خورجان مثال د خبرې تاوتریخوالي ورسره کېږي یا وهل کېږي مثال د خبرې، یا په کور کې مثال پلار مور جنجال کوي خورجان، دا غته وځي چې ماشومان په رواني ناروغي اخته کیږي. زما د ډاکټر صاحب زه خدای غوښتنه کوم چې یو ماشوم په رواني ناروغي باندې اخته وي، مثال د خبرې شاید ډاکټر صاحب په دغه باندې څه وضاحت ورکړي، ځکه موږ پرونه نو سره د خورجانې که په دغه اکل باندې څه وضاحت راکړي چې مثال د خبرې اول نشي چې د ماشوم چې مثال ماشوم په رواني ناروغي اخته دي، رواني تکلیف باندې اخته دي، بل خورجانې څومره امکانات موږ په افغانستان کې تک چې یو ماشوم یا یو ځوان په رواني ناروغي باندې اخته وي، ایا خپل پسله کې داډمن يم ډاکټر صاحب د مثال د خبرې تاسو داډمن یاست دلته داخل په افغانستان کې رواني ناروغ علاج څه کوي نو چې دا دوی پښتنه خورجان کوي را جواب کړي به خوشاله سم.
ډیر زیات مننه اتل صاحب، سلامات اوسې. تاسو پښتنه باندې اوس د ډاکټر صاحب څخه وکم. ډاکټر صاحب، تاسو واوریدل چې اتل صاحب پښتنه وکړه چې په کورنۍ کې کله چې مور او پلار تاسو تریخوالی کوي یا نور خپلوان په خپل منځ کې تاسو تریخوالی کوي، کوچنیان د هغه څخه اغیزمن کیږي. دوی وویل چې دغه په برخه کې که تاسو کوم نظر لري، او آیا د رواني ناروغیو بشپړه درملنه په افغانستان کې د ننه کېدای سي کنه؟
شادلي اتل صاحب د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا رښتیا ده چې کورنۍ شخړې یا کورنۍ تاوتریخوالی د ماشوم پر اروا باندې بده اغېزه کوي، او دا ماشوم کېدای شي چې په اروایي ناروغۍ اخته شي. که چېرې دا ماشوم پر اروایي ناروغۍ اخته شي، نو د دې ناروغۍ علامې دا دي یا نښې دا دي چې ناروغ بې خوبه کېږي، ناروغ کېدای شي چې شاته تګ وکړي، یعنې دا معنی چې نه غواړي چې یو کار وکړي، د چا سره خبرې وکړي یا چا سره مجلس وکړي، یا نه غواړي چې مثلا ډوډۍ وخوري یا خواړه وخوري، یا کېدای شي چې د ښوونځي څخه وتګ ته مټه وخوري یا ښوونځي ته ولاړ نه شي، او کېدای شي چې مثلا د ښوونځي د تګ په وخت کې ماشوم د کوي پیدا شي یا دلبدي پیدا شي، خواږزۍ پیدا شي، دا یم چې داسې یو اروایي بجید ولري د دې خاطر چې کوچنی نه وایي شو دی په لار شي او همدارنګه د په دې شو دی په وخت کې د لیس او لیک په ځکه چې ماشوم پاتې راځي دا او بل کېدای شي ماشوم ویره پیدا کړي ویره ولري دا ښکاره خبره ده په نه وایي په افغانستان کې بلکې په اروپایي ټولنه کې هم امریکایي ټولنه کې چې پر مخ وړي دلته هم کچېره کورنۍ چې تاسو ښوالي شتون ولري د مور او پلار ترمنځ شخړې او جګړې شتون ولري د دې ماشومان زیاتره وخت په اروایي ناروغۍ اخته کیږي او د درملنې په اړه باید ووایم چې لومړی ترسره باید د اروایي ناروغۍ په ماشومانو کې مخنیوی وشي باید ماشوم په ناروغۍ اخته نه شي دا معنی لري چې باید دا چې زمينه برابر نه شي چې ماشوم د مور او پلار شخړه ووي د مور او پلار ترمنځ تخوالی ووي دا معنی لري چې باید مور او پلار کوشش وکړي چې خپل منځ شخړه ونه کړي چې خپل منځ تخوالی ونه کړي او کچیر بیا د تخوالی څخه مخنیوی نشي کولای دا چې وکړو چې ماشوم د دې شخړه ونه کړي د دې تخوالی ونه کړي نو دا ځکه چې ماشوم باندې بد اجازه کوي او بل لاشي کچېری ماشوم په ویره اخته شي یا بخوبی اخته شي مثلا په اروایي ستونزو اخته شي باید مور او پلار خپل ماشوم او اروایي ډاکټر ته ورولي چې ترڅو اروایي ډاکټر دا هغه درملنه وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. بابر صاحب تاسو خبابله پښتنه وکمه تاسو د یو اوریدونکي جاوید صاحب په بخښنی سره اوس زما همکار ایار صاحب وایي چې یو بل اوریدونکي لرو. اول په اوریدونکي راوخلو بیا به بابر صاحب تاسو ته راسو. اوس هم اوریدونکي را اخلم. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي که خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
حمید الله زابلی یم له هلمند نه مې اړیکه نیولې ده.
بله زابلی صاحب تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه یا تبصره کولای پر دغه موضوع باندې چې په ځوانانو کې د رواني بله مهرباني
له میلمنو څخه هم پوښتنه لرم او خپل مم نظر ده چې مثلا کوم د رواني ناروغي د خاص له پر ځوانانو باندې په دې خاطر تاثیر کوي چې د اقتصادي مشکلات پر برابر باندې مثلا اقتصادي ضعیف وي نو 200 مشکلات 200 چرتنه زما په نظر ده د چرت څخه یو دغه دارواني ناروغي پیدا کیږي او ماشومان خو هغه خو بیا د کور د تاوتریخوالي له امله مثلا په کور کې تاوتریخوالي زیاتې زما په نظر خو د تاوتریخوالي پر کشنیانو باندې تاثیر کوي دا د کور له مشکله څخه داغه خو په دې خاطر چې هغه د اقتصادي مشکلات باندې هغه سر نه خلاصيږي او پر ځوانانو خو ستل پیسه د زما په نظر دا مشکل د سیم مثلا د رواني ناروغي سره ورته پیدا کیږي د اقتصاد په خاطر باندې سکار نه وي بیروزګار نه شي نو د رواني ناروغي زما په نظر په دغه باندې پیدا کیږي.
بله مننه زابلی صاحب چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ. بابر صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو د جاوید صاحب چې په اول سر کې موږ ته زنګ وهلې وو د هغه خبرې تاسو واورېدلې دوی د بیکاری یادونه کړه. بیا وروسته زابلی صاحب هم د بیکاری یادونه وکړه چې خلک بې وزلي سوي دي کارونه نسته چون چې بوختیا نسته نو خلک ځوانان په ځانګړې توګه له رواني ناروغۍ سره مخامخ کیږي. تاسو که د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ چې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ شاهد که اوسېدلې یاست. بله فکر کوم چې بابر صاحب تلیفون یې قطع شوی و اوس بیرته وصل سو. بابر صاحب تاسو ته که زما غږ درځي ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې که تاسو د خپلو سترګو لیدلې حال له موږ سره شریک کړئ چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ څومره زیاته شوې ده او تاسو چې کوم څوک شاوخوا وینئ د دغه په اړه باندې که تاسو راته ووایاست د خپلو سترګو لیدلې حال.
مننه مرای خوري یو ځل بیا هم د قدرمنو مېلمنو ته خراغ لاس او د درنو اوریدونکو ته چې ډاکټر صاحب د رواني امراضو د ناروغۍ او د مخنی په لارو چارو غږی ستاسو وختونه په دې ډول واشي اوس وخت کې تاسو کب د دې شاید اوسې چې آیا تاسو په علاقه کې یا په ننګرهار کې داسې څوک شته چې په رواني ناروغۍ وخته وي؟ او بالکل لکه څنګه چې مخکې به دلته د عامې روغتیا لخوا په هر یو کلینیک یا په روغتون کې د رواني امراضو یو مشاور د عامه پوهاوي دپاره په کلینیک کې مقرر و، هغه به خلکو ته عامه پوهاوی کول او سلام مشورې به ورکولې. هو متاسفانه د یو سایډي د بندیز وروسته ځینې د نړیوالو ادارو لخوا چې کوم تمویل کېده هغه بسونه ختم شوي دي او هغه کارمندان په کور ناست دي. بالکل دغسې کسان زه خپله دلته یو روغتیایي رضاکار په صفت هم یم چې دغه رقم مریضان ما ته زه ورسره ګورم، مشورې ورسره کوم. ډېر د سترګو لیدلی حال دا دی چې تېر ورځ کې مې هم ولیدل چې هغه د ماسترۍ تر کچې رسېدلی دی او همالته په ښار کې رکشا چلوي، خو یو څو ورځې وروسته هغه په دې کې تنګیږي ځکه هغه وایي یو کار نشته دلته. ما خپل ملګری او زه مجبور یم چې په قاچاقي لارو ایران یا ترکیه ته ولاړ شم تر څو د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه، ځکه په دغې دوه درې سوه افغانو باندې زه نه شم کولی دا دولس کسه پامیل وساتمه. نو همدغه وجه دا بیکار د دغې لامل دی. همدارنګه دلته به مخکې د ښوونیز او معلوماتي پروګرامونه په لاره چل کېده خلکو ته د رواني روغتیا په اړه د زده کوونکو استادانو او کورنۍ لپاره به سیمینارونه مشورې د ځینې موستادو لخوا کېدي، خو اوس هغه هم نشته دی خپلې کې چې
ډېره مننه بابر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. صافی صاحب، بله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. ستاسو په نظر باندې دلته زه یو راپور هم باید یادونه وکړم چې موږ یو راپور درلود چې د دغه راپور له مخې ځوانانو موږ ته ویلي وو چې د بېوزلۍ له لاسه دوی له پسرلنیو نندارو او تفریح څخه هم بې برخې شوي دي. د یوه کس چې شفیع الله ارزومل یې نوم دی، د اروزګان ولایت اوسېدونکی دی، د له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د پسرلی موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلاوي لري، خو د ده په خبره په هیواد کې روان اقتصادي حالاتو ډیر ځوانان دې ته اړستلی دي چې له منظرو او میلو څخه بې برخې سي. ستاسو په نظر باندې تفریح د ځوانانو لپاره څومره مهمه ده او په ځانګړې توګه بیا یوازې نارینه نه، که په دغه برخه کې ښځې هم موږ راونغاړو چې د ښځو او نارینه و دواړه ځوانانو لپاره څومره مهمه ده چې دوی د تفریح ځای هم ولري، یعنی فردي ازادۍ ته تاسو مخکې هم اشاره وکړه، دغه څومره مهم دي د انسان د رواني حالت لپاره؟
نو د دې په مهموالي کې خو هیڅ شک نشته چې هر انسان تفریح ته ضرورت لري، ساتیرۍ ته ضرورت لري، میلو ته، او زموږ د وطن د خلکو هغه ټولنیز ژوند د دې تقاضا کوي چې باید ته تفریح وکړې، ته باید میلو ته لاړ شې، ته باید هغه د ټولنیز ژوند په اساس باندې د خپلو ملګرو سره وګرځې، چکر ووهې. اوس تر ډېره پورې واقعیان یو خو د دولت د اوسني حاکمانو لخوا نه دغه وضعیت یو څه محدود شوی دی چې ښځې نشي کولی چې تفریح پارکونو ته لاړ شي، دوی د سفر محدودیتونه پرې لګېدلي دي، بدون د محرم نه د دوی تګ راتګ، د دوی د جامو هغه اجباري بڼه او دغه هغه قیدات دي چې اوس لپاره یې هغه زمونږ د ښځینه طبقه د ډېر ستر هغه رواني مشکل سره مخامخ کړې ده. په عین وخت کې زمونږ هلکان ځوانان چې دي چې دغه د میلو د تګ نه محروم دي، تاسو یې راپور وړاندې کړ، ډېر نه هیلهوونکی خبر دی چې څنګه یو ځوان پخا به علاقمند دي و چې لاړ شي ننګرهار ته، نارنجګل مشاعره کې برخه واخلي، کونړ ته لاړ شي، د کونړ د غرونو، د کونړ د خیرات او سمسور سیمو سیل وکړي، د نورستان ته لاړ شي، یا د ختیځ ځوانان لاړ شي، هلمند ته لاړ شي، کندهار ته لاړ شي، شمال ته لاړ شي، ولې وضع اقتصادي ستونزې له امله نه شي کولی هلته لاړ شي. دا واقعا خپله هغه زمونږ د ټولنې وضعیت موږ ته راپورته کوي چې اوس موږ په کوم حالت کې قرار لرو. د ځوانانو لپاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې دوی دغسې کله چې دوی د رواني ستونزو سره مخامخ وي، یو لاره د دوی دا ده چې دوی باید تفریح وکړي، دوی باید د ملګرو سره ووځي، خپل زړه تشکیل یو بل سره فرقسي وکړي، هغه خپل داستان او خپله خبره او خپله ستونزه د ملګرو سره شریکه کړي. کله چې دا شریکوي د دوی سره د دوی زړه سپکېږي، اوس هغه رواني ستونزه چې دوی په ژوندو د دوی په مغزو باندې بد ناوړه اغېز کړی دی، هغه ته ډېره پرسته کېږي. ډاکټر صاحب شته دی په دې هکله کېږي چې خپل نظر مو ورکړي. عیني موضوع په جرګو کې ده، په ښځو کې ده، هغه چې بېکاره دي اوس لپاره پخوا په کار باندې وي، په تعلیمونو کې وي، هغوی ټول په کورونو کې راټول شوي دي. هغوی باید یو بل سره کیسې وکړي، یو بل سره هغه خپل ستونزې شریکې کړي. یعنې څومره چې دوی دا ستونزې شریکې، څومره چې دوی خپلې کیسې کوي، څومره چې دوی د تفریح خواته لاړ شي، اوس که چېرته پارک بند دی، که چېرته په میلې بند دی، دوی کولی شي په خپلو کې په کورونو کې سره راټول شي، یو ځای بل ځای او هغه خپلې کیسې وکړي، خپلې خاطرې یو بل ته بیان کړي. زه پوهېږم چې دا وجد به ستونزمن وي، سخت به وي، دردونکی به وي، ولې تر ډېره پورې د دوی هغه د زړونو درد او د زړه هغه غوټه خلاصه یې ورته کوي. بل موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړله، په ځانګړي ډول دغه مخکې یو بل ملګري ورته اشاره وکړله، زابلي صاحب، چې د کورنیو کې داسې د ماشومانو د وهلو د ټکولو یو لامل هم اقتصادي ستونزې دي چې په مشرانو کې دي. دا بالکل دا واقعي خبره ده، کله چې د کورنۍ اقتصاد ښه وي، هلته هغه کورنۍ کې یو قسم خوشحالي او ذهني ارامي موجوده وي، بیا نه هغه کنفلیکټ او شخړې رامنځته کېږي او نه هم تاوتریخوالی رامنځته کېږي. نو دغه وضعیت بالاخره کورنیو ته داخلېږي، د کورنیو څخه وروسته بیا په ټولنه او جامعه باندې اغېز کوي. نو د دغه ټولو حالاتو سره سره زه غواړم چې یو څو مشورې ځوانانو ته ورکړم، هغه ځوانان چې د دغه یو حالت سره مخامخ دي. که اوس وخت وي خو زه کولی شم چې هغه دغه اوس بعضې خپل نظریات شریک کړم، او که اوس وخت نه کېږي چې د برنامې په اخره کې که بل وخت بل سوال ته او د حلانو ته وخت پاتې کېږي.
بله، مهرباني وکړئ. زه فکر کوم چې موږ کولی شو اوس ستاسو څخه واورو چې تاسو کوم وړاندیزونه لرئ ځوانانو ته. مهرباني.
یو موضوع خدا ده چې وخت مونږه د چکر د ځوانانو د وزارت د مویت د ځوانانو چارو سلاکارو نه مونږ د ملګرو ملتونو د UNFPA دفتر سره یو شمېره جوړه کړې وه، د یو سولوشن شمېرې په نوم باندې. دغه یو سولوشن شمېره چې وه دا وړیا سلاوې مشورې ځوانانو ته ورکولې. که چېرته اوس هم فعالې کېږي چې ځوانان یو کوشش وکړي، که چېرته دغه شمېره تر اوسه پورې فعاله او فکر کوم چې فعاله ده، ځکه دغه دفتر په کابل کې شته دی تر اوسه پورې. یو سولوشن شمېرې ته دې وخت نا وخت تماس دوی ورسره ونیسي، هلته ډېر ښه دغه ډاکتران ناست دي او ځوانانو ته کولی شي ښې لارښوونې وکړي. زه ما په یاد نه ده چې اوس په وی کې نه، خو دغه شمېره مونږ فعاله کړې وه او زه ګومان کوم چې شته دی. بل موضوع دا ده چې کله ته دغه یو حالت سره مخامخ شي، یو بل خصوص د ځوانانو دې لپاره چې دوی په دې باندې فکر وکړي چې دغه حالت څنګه رامنځته شوی دی، زه د زما دغه فردي ازادي څنګه سلب شوې ده، د دې فکر نه دي. دې فکر سره ووځي چې زه باید څه وکړم، زه څه کولی شم اوس لپاره چې دغه حالت بدل کړم. د دې سره په خوا کې نن سبا دغه سوشل میډیا او ټولنیزې رسنۍ دومره پراخه شوې دي چې ځوانانو لپاره ډېر فرصتونه رامنځته کړي دي. دغه د مصنوعي ځیرکتیا برخه چې ده، که نن ځوانان دا شي ورته کښېني او ورته خبرې ورسره وکړي، هغوی ورسره خبرې کوي. دغه جی پی ټي چې دې سره د ډیپسیک چې راووتو، دې سره دغه نور تقریبا لس پنځه لس نور ډېر مشهورې د مصنوعي ځیرکتیا ویبسایټونه دي، د اپلیکیشنونه دي. دې سره کولی شي ځوانان مستقیم خبره وکړي، د کاري فرصتونو پوښتنه ترې وکړي، د زده کړو پوښتنه ترې وکړي. یو شمېر آنلاین کورسونه دي په وړیا ډول باندې کېږي چې ځوانان ډېر کم انټرنیټ فعال کړي، کولی شي چې یو ساعت دوه ساعته کورس واخلي او داسې کورسونه واخلي چې هم د دوی د راتلونکي د پاره ښه وي، او هم چې بیا د دوی ورسره یو څه ساعت تېري او هغه برخلیک راتلونکي برخلیک دوی معلوم شي. په عین وخت کې ځوانان کولی شي چې ځینې هنري کارونه کې دنده بوخت کړي، وړتیا لري چې لکه تمثیلي پارچې جوړې کړي، د تمثیلي په برخه کې کار وکړي، مشاعرې جوړې کړي، د نورو ځوانانو ته خپله شعر نشي لیکلی، د نورو ځوانانو هغه چې شاعران دي شعر مشاعرې جوړې کړي، ورسره کښېني شعرونه واوري. ډېر زیات تاثیرات کوي د ځوانانو په ذهن باندې، البته مثبت. بله دا د عامه ویناوالۍ مهارتونه دا ځوانان که چېرته زده کړي چې په سټیج باندې په کور کې ودرېږي، یو موضوع راواخلي په هغه موضوع باندې، دوی سره دغه وکړي، ویناوې زده کړي، مهارتونه زده کړي، کورسونه واخلي. له دې وراخوا که چېرته دوی زده کړه لري او باسواده یې کېږي چې لیکل وکړي، یو شمیر موضوعات راوخلي په دې باندې لیکلو کې دي په سوشل میډیا کې نشر کې کله چې دا خلک ولي دې خلک نور تاثرات او فیډبکونه ورکوي نظریات ورکوي دا یو ډول د دې حالت سره مصرفيږي چې د رواني حالت وزي او خلک تختم غتم رسولي شي دا څه کوشني کوشني مو چې ځان ته وټای کی چې فرض ورته په هغه ونی کې زغوارم دغه کتاب ولولم یو کتاب راوخلي ورته یو کتاب فنې ته دلار شي یو ډول مهارت زده کړي یو چا سره دې مرسته وکړي یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ اکثریت دوران اوس په دې فکر کې څنګه د خارج سره شو څنګه د بهرنیو هیوادونو ته لاړ شو او ورته خپل ژوند پیل کړو نو که چېرته دغه کار کوي ځان ته د یو موخه وټاکي کې هغوی چې کسبي تعلیمات نه لري لکه انجینري یا د طب او ډاکټري داسې نه ویلي دوی کولی شي چې بعضې کسبي زدهکړې په افغانستان کې فرض د موبایلونو جوړول د موبایلو ترمیم دغه ترمیم کورسونه چې تاسو واخلې وی وي دغه یوټیوب کې دا څه کولای شي چې دې ته کې مجاري زده کې سرتوب زده کې د کمپیوټر زده پروګرامونه زده کې نو دا که چېرته د خارجي هیوادونو ته بیرته شي بیا دې په شکل باندې کولای شي هغه د بد وضعیت نه وځي او ډېر ځله اقتصادي چوکاټ ته وګورځي چې خلک کورنۍ سره مرسته کولای شي ځان سره کولای شي او که په وطن کې د ځینې لپاره دغه حالت دغه زده کړې ته به یو لید لوري ورکړي چې اوس زموږ دغه زده کړې تکمیل دي کولای شو چې په یو برخه کې کار وکړو یا په وطن کې کار وکړو یا په آنلاین ډول وکړو یا په آفلاین ډول باندې بعضې کورسونه جوړ کړي چې زده کړه غنور خلکو ته وکړي نو دا حالت د ټول عمر نه وي دا حالت تېرېدونکی دی د ځوانانو څخه چې یو داد ورکړم چې دا حالت تېرېدونکی دی انشاءالله ښې ورځې به را روانې د ځوانانو په آینده کې دغه بدلات څه حوصلې بدلات نه ورکوي او کوشش دی وکړي چې په خپل ځان باندې تمرکز وکړي په خپل آینده باندې په خپل زده کړو باندې یو هنده ډول چې څه ډېر یو ضعیف یو کمزور کار هم ورته پیدا کیږي دغه مخکې ملګری ویل چې زموږ یو ملګری د ښه چلولو ډېر بهترین کار کوي کله چې هیڅ نه یو څه کول په کار دی چې ته یو کراچۍ نه چې کراچۍ ودرې یو ځان په سخت کې ولو کو پی ایچ ډی ولو کو ماسټري بیکارې زده کړې کې شرم نشته دی ولې هغه د بد حالت نه خلک ژغوري نو زموږ په اړه باندې چې ډېر څه کېږي چې کچې ته موږ خپل ځان باندې فکر وکړو او یو حوصله ولرو او نور ته ډاډ ورکړو بالکل بل څه د کورنۍ د ټولنیز ډاډ او د مشرانو د حکومتي ډاډ تر ډېر زیات ضرورت لري په دې برخه کې.
بله صافی صاحب مننه زبا بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب اکلیل ستاسو څخه به پوښتنه وکم. اوله پوښتنه زه غواړم چې ستاسو څخه په دې برخه کې وکم چې د ژور خپګان نښې نشانې که تاسو موږ اورېدونکو ته ووایاست چې دوی ورته پام ولري او که دا ډول نښې نشانې په دوی کې یا د دوی د کور په کورنۍ په غړیو کې وي دوی بیا یې د درملنې لپاره هلې ځلې پیل کړي. او بله پوښتنه زما دغه په دې برخه کې ده ډاکټر صاحب چې لکه کله چې انسانان تاوتریخوالی مشاهده کوي دوی د دغه تاوتریخوالی سره عادي کیږي رواني به حسي یا ورته عادي کېدل په دغه برخه کې زه غواړم چې تاسو څخه واورم چې څنګه خوشونت نور و خلکو ته عادي کیږي او بد نور تشکاری په داسې حال کې چې لکه تاسو چې ویني په نن سبا په افغانستان کې په ډیری مواردو کې په عام هزار کې خلکو ته سزا ورکول کیږي خلک په درو وهل کیږي او د عادي خلک بیا ورته راټولیږي چې لکه د تفریح غوندې یا د ساتیري غوندې ورته کښېني دغه یو ننداره یې کوي د دغه ډول یو وضعیت ستاسو په نظر دغه څومره یو خطرناک حالت دی چې په یو ټولنه کې رامنځته کېدلی سي؟ اول به د ژور خپګان د نښو نښانو په اړه باندې راتوست او بیا د دغه خشونت یا د تاوتریخوالي د عادي کېدو په برخه کې راتوست. مهرباني.
مننه ستاسې له پوښتنې څخه. ژور خپګان چې په انګریزي کې ډپریشن ورته وایي او په فارسي کې افسردګي ورته وایي دا یو ګره عامه ناروغي ده. ټول عامه ناروغي اروایي ناروغي د ویری استراپ یا هیجان ناروغي ده او تر هغه وروسته د ډیپریشن یا ژور خپګان ناروغي ده. ژور خپګان ناروغي درې عمده یا درې غټې علامې لري. لومړی دا چې ناروغ خوشاله نه وي، هیڅ خوشحالي نه لري. او دویم دا چې ناروغ علاقه نه لري، علاقه نه لري، نو غواړي چې یو کار وکړي، نو غواړي چې له سره اړیکه ونیسي. او درېم علامه دا ده چې ناروغ ستړیا لري، ناروغ هېڅ دغه نه لري، خوځښت نه کوي، خوځښت نه لري. په دې معنی چې ناروغ سهار خوب کښېني، غواړي چې په خپل بستره کې همداسې پروت وشي، هېڅ دغه نه لري، په حساب توان نه لري چې له کار څخه راپاڅي راپورته شي. او که چېرې راپاڅي هم راپورته شي، بیا هم ناروغ ټوله ورځ ستړیا لري، د باندې نه ځي، په کور کې کښېني، له چا سره اړیکه نه نیسي، په کور کې له چا سره خبرې نه کوي، خپه وي تل. دا غټې علامې دي. او نورې علامې د خپګان دا دي چې ناروغ کېدای شي چې اشتها یې ورکه شي یا اشتها ډېره شي، کېدای شي ناروغ بې خوبه اوسي، کېدای شي چې ناروغ نور جسمي یا بدني ستونزې پیدا وکړي، کېدای شي ناروغ د ځان وژنې فکر پیدا وکړي. چې دا د ځان وژنې فکر درلودل دا یو سیګنال دی، دا یو الارم دی، په حساب دا دې ته باید ژر تر ژره خبرګون ښکاره شي او د ناروغ د درملنې لپاره هر څه ژر تر ژره ګامونه پورته شي. بل دا چې د خفګان، ژور خفګان ناروغي د ځان وژنې تر ټولو لوی لامل دی. یعنی د ځان وژنې فکر درلودل او یا ځان وژنه د ژور خفګان د ناروغۍ تر ټولو لوی نشانه ده. او بل راځل د اروایي بېحسۍ ته یا د تاوتریخوالي عادي کېدو ته، دا یو نورمال حالت نه دی، یو طبیعي حالت نه دی. ښکاره ده چې په ټولنه کې کله چې تاوتریخوالي موجود اوسي، کله چې ستونزې موجودې وي، کله چې شخړې موجودې وي او نور خلک دا شخړې هره ورځ ګوري، دا تاوتریخوالي هره ورځ ګوري، دا خلک د دې تاوتریخوالي او د دې شخړو سره عادي کېږي. چې لکه څنګه چې تاسو مهرباني وکړه، ناروغ یا دا انسان یو اروایي بېحسي پیدا کوي. اصلا په پرمختللو ټولنه کې داسې یو کار اجازه نشته چې هغه مثلا یو اعدام، یا مثلا یو لویه سزا، یا مثلا یو شلاق وهل، یا مثلا په عامه خلکو په مخ کې دا اصلا اجازه نشته په نوره پرمختللې نړۍ کې. لیکن له بده مرغه په اشیایي وطنو کې له هغه جملې څخه ایران کې دا ستونزه شته، دا عام دی. او بل افغانستان کې هم دا کار عام دی. دا د دې خاطر کېږي لکه څنګه چې ټوله پوهېږو چې نور خلک پند ځینې واخلي، لیکن د پند اخیستلو په څنګ کې د خلکو پر روان باندې، د خلکو پر اروا باندې ستره منفي اغېزه کوي. او دا څوک چې هر څوک چې دا منظره ویني یا دا کار ویني، د هغه روان یا د هغه اروا اغېزمن کېږي، او هغه کېدای شي چې په لویه اروایي ناروغۍ اخته شي، لکه ژور خفګان، یا مثلا نور ویره، اضطراب، یا نور مثلا د وسواس ناروغۍ، یا مثلا نور ناروغۍ کېدای شي چې دا کسانو باندې اخته شي. زما نظر هم همدا دی چې باید کوشش وشي چې د دوو سزاګانو له لیدلو څخه ډډه وشي، هر څوک کوشش وکړي چې دوو ځایو ته ور نشي. که چیرې امکانات ولري، که چیرې شونتیا شتون ولري، باید دغه ځایو ته ور نشي چې دا سزا وویني، ځکه دا د وروسته بیا د ناروغ پر اروا باندې منفي اغېز کوي.
ہر سہارا بسری پزڑکی میں نمینی ولولے را پروی او پزر کی می دمنی ولولے را پروی او سادا بنگڑو چھن چھن చుట్టాలున్నా దసరో షుండు.